سلامونه ستړي مشي د شپې نه به چې تاسو مخه کلا ساتي راډي ناوري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قنی تایید کړ چې تیر شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي قنی ویلي چې وسله وال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د برید تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا غچ په سید پاچا جنج زیارت هم مشهور دی. هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکو کو د جمعې شپې لپاره پکې راټول شو او عبادت کوه. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغه برید پخلی کړی او ویلي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر وړونکو موټرو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حملې کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د نومبر پر 22مه پارېدلو خلکو له پاڼه چنار څخه د باندې د احمدزی او ملکخېلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي ګڼو خلکو په پڼه چنار کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملوشو ځین تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو او امنیتي چارواکو تر اوسه لا په دې اړه د اقداماتو څه نه دي ویلي. د نومبر په 1 وسلوالو په کزه کورمه کې د مسافرو د موټرو پر قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو ځایي مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمېر 500 تنو ته رسېدلی دی. د اوکراین پارلمان د توغندیو ګواښ له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراین رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړل چې د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوې وه چې نن دولتي سیمو ته له تللو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندیو د احتمالي برید له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی وه چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتون بهیر پیل شي. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورشنینګ په نوم منځني واټن ویشتونکي نوی بالستیک توغندي د اوکراین په جګړه کې په بریالي توګه ازمویلې دي. پوتین ادعا وکړه چې د توغندي د اوکراین پر ختیځ ښار د نپرو په بریج کې کارول شوی و. هغه ټینګار کړی چې دا د ناټو د تهاجمي او هغه توغندیو ته ځواب و چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي وو او د هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه د نښه کولو لپاره کار اخیستی و. او ایران نن جمعه ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د هغه تصویب شوی پریکړه لیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي پرمختللي سنټر فیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړه لیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې د مشر رایفل ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژۍ د سازمان لخوا په ګډه میکول شو چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټر فیوژنونو د نصبولو په ګډون د خدمتونو اقداماتو امر صادر کړی دی. تاسو زموږه ګلزادې رادیو ناورې اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني چپا دولش په منځن په لندو سپوندو نه 25 متره او د مخام لښبګو د سار تر شپګو په منځني چپا دولش پک نوي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ شاوخوا واویا زره افغانان بیرته هیواد ته ستنه شوې دي. ورزو تفصیل لسانه کاکړنا په دې راپور کې اورو. په وخت سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، زموږ همکاران هڅه کوي چې ستونزه حل کړي. فکر کوم چې ستونزه حل شوې ده. اوس هم د ځنا کاکړ د کډوالو راپور ورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې تیره اونۍ 15 افغانان افغانستان ته تللي چې د تیرې اونۍ په پرتله 3% کموالی ښیي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 350,255 کسانو ته رسیږي چې 8% کموالی ښیي. دا یو ایم د راپور له مخې 15% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې 45% یې بې اسناده وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دي چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنه وتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي، خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هېواده وتلي دي وایي چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. یو افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل:
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان زوروي او نیسي. لور سره متللی وم چې بانکي کارت واخلم، و مې لیدل چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لاره کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسېدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی، ازادي راډیو ته وویل:
زه د پاکستان کې وم او چې راووختم دلته لږه غوندې کلا وغه هم خرڅه کړې ده مشکلاتو وجه نه. اوس خپل فل حال زه د کرایي په کور کې اوسېږم او دوه مریضان زه داسې فل حال لرم چې د وینې سرطان یې دی. اوس پورې دغه مواد به راتله، دوی بس مواد هم کټ کړي دي، اوس نه راځي.
د طالبان حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړې و چې تیره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې په خپله خوښه راستانه شوي، خو یو شمېر نور یې په زور ایستل شوي دي.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور وايي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 300 څخه زیاتو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. په دې موده کې د رسنیو د فعالیتونو په وړاندې شاوخوا شل محدودوونکي فرمانونه هم صادر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له وروسته به په دې اړه نور تفصیل لته درکړو. اوس به د پانتون د استاد او د سیاسي چارو د شنونکي جاوید مومن پر راپور وورو چې له یوې میاشت بند وروسته له زندان آزاد شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي جاوید مومن له یوې میاشتنی بند وروسته بیرته خوشې کړی دی. د ښاغلی مومن یو نږدې خپلوان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنجشنبه د نومبر 28 د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومې مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت نا وخت د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت څه باندې درې ونې وړاندې د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی همت هم نیولی چې برخلیک یې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سری نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولی. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وایي:
ټولنه سربیره پر دې چې ټولنه دا اول نوم دوی سره نه و، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لار بدلی، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلک هم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي:
فعالان مدنی و حقوق بشری از
د مدنی او بشری حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونی ونو پاړه جدي اندښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي حمایت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغه فعالانو په خبره د ټکنالوژۍ په اوسني پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅکله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړي دي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وایي چې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ تړل شوې دي او په تیر څو پتریو کال کې نږدې 100 فرمانونه چې په رسنیو د محدودیدو په برخه کې وو ورکړل شوي دي. په دې اړه درته ابي د سپوږمۍ راپور چمتو کړی چې دا ورو له دې وروسته ستاسو پیغامونه او د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنې دو وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له 100 زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور، د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پینشنبې په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بېساري محدودیتونو سره مخ شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 21 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوې دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خود طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 10 خبریالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطن یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
رسنه به حیثیت ژورنالیست مصروف
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالې په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکومت بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د ګیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل سوي او کومو خبریالانو چې خپلې دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله ګیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونتوانېدم چې مخته یې یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی